بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوریدونکو په سارانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنګ شلمین او اخلاص اڑک ګډه ګډه سلامونه ومنه. عزیزانو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې نهمه د 1440 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې لا 15 او د 2022 میلادي کال د نومبر لا 13 نیټې سره سمون خوري. عزیزانو لکه څنګه چې خبرې آستا نن د اسلام د ګران پیغمبر د یوې ګران لمسی حضرت زینب سلام الله علیها د زوکړې نیکمرغه ورځ چې په دې مناسبت تاسو ته مبارکي وړاندې کوو. په نننۍ خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي. بیا ارته یوه سیاسي تبصره وړاندې کوي چې د فرانسې په پارلیمان کې د ایران پر ضد پریکړه لیک پر نورو تپون کې اقدام تر عنوان لاندې ده. د ورسته بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي او بیا هم د شیخ مفید المنزلو په ارتباط راته یو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي چې لا دې ورسته هم کتابونه د علم باغونه تر والاندې پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرت رسی parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. اذن وی ولنده د مکو بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ. په سر کې هم د خبرونو لنډیز د حضرت زینب سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې په مناسبت په درس ایران کې د خوشاله جشنونه جوړیږي. د ایران د اسلامی جمهوریت او د اسلامی انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د عراق د لومړی وزیر سره په کتنه کې د عراق د پرمختګ د دښمنانو په وړاندې د دریدا سپارښتنه وکړه او مولوی متقی او هنار ربانی کړ د لیدنې جزئیات خبر شول. اوس هم بشپړ خبرونه. د حضرت زینب سلام الله علیها دا نیکمرغه زوکړې په مناسبت په درس اسلامی ایران کې د خوشاله جشنونه جوړیږي. نن د 2022 میلادي کال د نومبر 13 چې د 1440 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې له 15 نیټې سره برابر ده. د حضرت زینب سلام الله علیها د کلیزې نیکمرغه ورځ ده. حضرت زینب سلام الله علیها په ټولو وختونو کې د ظلم دښمنه او ازادي غواړو مېرمنو او سړیو لپاره د بیلګې په توګه مطرح ده. حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د نړۍ د شیعانو د دریم امام حضرت امام حسین علیه السلام ترڅنګ لاغه منحرف او متحجر بهیر سره مبارزه وکړه چې له اسلامه د دفاع په نوم یې د کربلا ستره غمیزه رامنځته کړه. حضرت زینب سلام الله علیها له پرون نن او سبا سره اړونده یوه میرمن ده ځکه چې انساني کرامت د خدای بندگی عدالت غوښتنه شرافت او پتیالیتوب هغه ارزښتونه دي چې له یوه خاص پړاو یا ټولنې سره اړه نه لري. حضرت زینب سلام الله علیها د خپل ګران نیکه نبی مکرم خپل پلار حضرت امام علی علیه السلام او خپل مور حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها په غی کې ورزل شو. حضرت زینب سلام الله علیها د حضرت امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته خپل ځان د حضرت امام سجاد علیه السلام د ځان ساتلو ته ژمن لید. په همدې علت په سختو شرایطو کې د ظالمانو او جنایتکارانو په وړاندې ودرېده او د هغه حضرت سره اوګه په اوګه په خپلو کلکو او محکمو ویناو سره د اسلام دښمنان رسوا کړل. د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هنداره کې د حضرت زینب سلام الله علیها د زوکړې ورځ د نرس ورځې په توګه نومول شوې ده. د ایران راډیو او ټلویزیون اداره د اسلام د اتلې بی بی حضرت زینب سلام الله علیها د کلیزې د نیکمرغ ورځ په مناسبت یو ځل بیا درستو مسلمانانو په تیره بیا تاسو ګرانو مینوالو ته مبارکي وړاندې کوي. د عراق د پرمختګ د دښمنانو په وړاندې ودرېږي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي د عراق لا لومړي وزیر سره په کتنه کې د دې خبرې په کولو سره چې دغه هیواد دښمنان لري وفرمایل، باید په خلکو او انګیزه لرونکي ځواک او ځوانانو په تکیه سره چې د داعش له عظیم او مهلک خطر سره په مقابله کې خپل امتحان ورکړی دی، د دښمن د ارادې په وړاندې کلک ودرېږي. حضرت امام خامنئی د عراق لا لومړی وزیر محمد شیا سودانی او ورسره ملګری پلاوی سره په کتنه کې دغه هیواد له انساني او طبیعي شتمنۍ او همداراز کلتوري، تاریخي او تمدني مخینې له نظره د سیمې یو برتر عربي هیواد وبله او جوته کړه. له بده مرغه له داسې مخینې سره سره عراق تر اوسه نه دی توانېدلی په خپل واقعي او لوړ ځای کې ودرېږي او تمه کېږي چې د تاسو پښتون سره عراق خپل حقیقي او لوړ پرمختګ ته ورسی. دا رهبر ستر مقام ټینګار وکړ د عراق پرمختګ او خپل واقعي او لوړ زیتا د عراق رسیدا د ایران د اسلامي جمهوریت په ګټه ده. هغه خپل واقعي زیتا د عراق د رسیدا یو اساسي ضرورت د عراق دننه د وحدت او کوټلتیا او بل او زیات کړه. دغه پرمختګ یو بل ضرورت د عراق لا انګیزه لرونکو او ځوان ځواک نه زیات نه زیات استفاده ده. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی همدارنګ د عراق د لومړي وزیر دغه خبرو ته په اشاره سره چې د اساسي قانون په اساس هیڅ چاته د ایران د امنیت د ګډوډولو لپاره د عراق له خورې د استفادې اجازه نه ورکوي وفرمایل. له بده مرغه اوس د عراق په ځینو سیمو کې دا کار کیږي او یوازنی حل لارې دا ده چې د عراق مرکزی حکومت هغو سیمو ته خپل اقتدار پراخ کړي. دوی همدارنګ ټینګار وکړ، البته د عراق د امنیت په اړه زموږ لیدلوری دا ده چې که هر لوري د عراق د امنیت د خرابولو نیت ولرل شي، موږ به خپل سینه د هغه په وړاندې او له عراق د ساتنې په وړاندې ډال وګرځو. د رهبر ستر مقام په دې پر ټینګار سره چې د عراق امنیت د ایران امنیت ته هم غړول شي، د ایران امنیت هم د عراق په امنیت کې اغیزمن دی. په تهران کې د عراق د لومړي وزیر مذاکراتو ته اشاره وکړه او زیاته کړه په تیرې پړاوونو کې هم خوب مذاکرات او تفاهمونه وشول خو ډیر کم د عمل پړاو ته ورسیدل. په دې اساس باید د ټولو تفاهمونو په تیرا بیا د اقتصادي ملګرتیا او د شیانو د مبادلاتو او ریلی ارتباطاتو په برخه کې د اقدام او عمل په لور ولاړ شو. د مولوی متکی او حنا ربانی کر د لیدنې جزئیات خبر شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د مرستیال خارجه وزیر حنا ربانی کر په مشرۍ پلای سره د دغه وزارت د طالب وزیر مولوی امیر خان متکی د غونډې جزئیات خبر کړی دي. سرچینه وایي چې مولا متکی د افغان بندیانو د خلاصون د مسافرو د تلو راتلو په لارو د وختو په برخه کې د سہولتونو د رامست کولو د تجارت او ترانزیت په برخه کې د پرمختګ او چټکتیا په اړه پاکستانی لوریتا یادونه وکړه. هغه همداراز د ټاپی تا پاور ګاډی د لینا او نورو لویو پروژو پیل کولو ته چمتواله سرګند کړ. د سیاسي اړیکو اقتصادي ودی او امنیت په اړه د خپل ادارې دریز هم سرګند کړ. ویل شوی چې پاکستانی پلاوی په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د خسلوک د تګ راتک په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د ملګرتیا او ژمنه وکړه او زیاته کړه چې له افغانستان سره تجارت او ترانزیت د پیاوړتیا او پراختیا په حق له ضروري ګامونه پورته کړي. هنا ربانی کر ویل چې افغانستان او پاکستان دوه مسلمان گاونډي هیوادونه دي او کلتوري مشترکات هم سره لري، نو د دواړو هیوادونو حکومتونه باید یو بل سره همکاري وکړي او دوه اړخیزه عامه ګټه خوندي وساتي. د طالبانو وایندانو د دغه سفر د پایلو پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ایران فوټبال ټیم د فائنل یوې اتمې مرحلې ته د رسیدا فرصت لا لاسه ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د فوټبال ملي ټیم د امریکا په وړاندې په مات سره د قطر د 2022 کال د نړیوال کپ د فائنل یوې اتمې مرحلې ته د رسیدا فرصت لا لاسه ورکړ. د ایران پریس خبری آژانس د راپورټ له مخې د غلو بچې د قطر د اسماما په ګراوند کې وشوه. د ایران د صفر په وړاندې د امریکا په یو ګول سره پایته ورسیدا. امریکا د ایران په وړاندې په بریلیتوب سره له انګلستان وروسته د بیډلی د بی ډلې د دوهم ټیم په توګه د فائنل یوې اتمې مرحلې ته ورسیده. اسلام ایران ټیم په دغه ډله کې په دریم نمبر راغی. د څلوېښت میلیونو ډالرو یوه بله مرسته هم کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان مرکزی بانک وایي چې د نړیوالې ټولنې د نقدي مرستو په دوام کې د څلوېښت میلیونو ډالرو په ارزښت د بشري مرستو یوه بسته کابل ته ورسیده او د کابل په یوه سوداګریز بانک کې زیرمه شوه. د مرکزی بانک د معلوماتو له مخې دغه مرستې له افغانستان سره د بشري مرستو د یوې برخې په توګه د کابل په یوه سوداګریز بانک کې شوې. د افغانستان د مرکزی بانک د شمیرو له مخې د طالبان له حکومت وروسته د نړیوالې ټولنې د نقدي مرستو مجموعي اندازه څه د پاسه یو میلیارډ او شپږ سوه درې اویا میلیون ډالرو ته رسیږي. په ننګرهار کې د کوکنارو کروندو د لامینځ وړلو کمپاین پیل شوی دی. زموږ خبریال راپورټ راکوي چې چارواکي وایي دا کمپاین به په دې ولایت کې د کرل شویو کوکنارو د بشپړه لامینځ وړلو پورې دوام ولري. په ننګرهار کې د باختر دولتي آژانس مدیر قریشي بدلون چې د ولایتي ادارې په استازیتوب له رسنیو سره خبرې کوي وایي چې د ننګرهار ولایت په 15 ولسوالیو کې د کوکنارو د کروندو په خلاف کمپاین ترسره او په زرګونو جریبې مځکه چې کومه کرول شوې ده د کوکنارو کر ورباندې لامینځه وړل شوی دی. کولیشی بدون ویل چې د کوکنارو د کروندو د لامینځ وړلو په محل کروندګرو ته د کوکنارو د اضرارو په بیانولو سربیره هغو ته عامه پوهاوی هم ورکړل شو چې په خپله مځکه د کوکنارو بدیل او حلال فصل وکړي. د باختر دولتي اجانس مدیر وویل چې هیچ چا ته به اجازه ورنکړي چې په خپلو ځمکو د ده پر وینا دا وژونکي بوټي وکړي. دا د دې محل خبرونه له پرانی میوه دنیا مننه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
د فرانسې په پارلیمان کې د ایران پر ضد پریکړه لیک پر نورو تپون کې اقدام. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د فرانسې پارلیمان د خپلواک ایوادونو په کورنیو چارو کې د نن لاسوهنې په زمینه کې د نړیوالو قوانینو په خلاف ورزي سره ایران پر ضد پریکړه لیک تصویب کړی چې په هغه کې له اروپایي هیوادونو غوښتل شوي چې د ایران پر ضد د بونه زیات کړي او د اسلامي ایران د میرمن ماسا امینی د مرګ په باب د څېړنو ترسره کولو په زمینه کې د نړیوالو ژمنو ترسره کیدو ته مجبور کړي. په دغه پریکړه لیک چې د یو سل نه پنځوس موافقو رایو سره او له کوم مخالفت پرته تصویب شوی د فرانسې پارلیمان د هغه څه په محکومولو سره چې د امنیتي ځواک په وسیله یې د مخالفانو ځپلبلي د بلوګرو پر ضد ایران اقدامات یې د بیان د ازادۍ د نه منلو وړ خلاف ورزي بللې ده. د فرانسې ولسمشر ماکرون هم په ایران کې د ورستیو بلواګانو لا پیلیدا تل په لاس وهونکو دریزونو غورا کولو سره د ایران پر ضد د عمومي افکارو په لمسونه کې هڅه کړې ده او حتی په ایران کې د ناکرریو د لاسوان په ګرځولو سره په ایټمی خبرو اترو کې موافقې ته د رسیدا احتمال یې ډیر لږ بللو. دا ماکرون ادعاګانې په داسې حال کې مطرح شوې چې هغه په همدا ورستیو کې له ایرانی ضد غولېدلو او تیروتو کسانو ته د تش په نامه رسمیت ورکولو لپاره یې ورسره روغبړ کړی او لاس ورکړی و. په ایران کې د میرمن محسا امینی د مرګ په باب د ورستیو بلواګانو رامنځته کیدای او ځالبیا سبب شوی دا چې نړۍ لوی دیزوال د امریکا په مشرۍ ورڅخه د ایران په داخلي چارو کې د لاسوهنې لپاره د یو فرصت په توګه او هم د بلواګانو د لا زیاتې لبسونې لپاره استفاده وکړي. اروپایي اتحادیه د فرانسې په شان د غړیو هیوادونو هم په دې زمینه کې لاسوهونکي دریزونه غوړه کړي او پر دې ګمان چې دغه موضوع د ایران د اسلامي جمهوریت نظام د کمزوري کولو لپاره یو بیساری فرصت برابر کړی دی. د فرانسې په پارلمان کې د پریکړې تصویب دا کڅه هم د اجرا لازم والے نه لري په دې باور تر سره شوی. د ایران په داخلي چارو کې د فرانسې د پارلمان لاسوهون کې اقدام په داسې حال کې تر سره شوی چې د بشري حقوقو مدعي فرانسې د دغه هیواد په داخل کې په دې زمینه کې لایو غمیزناک وضعیت سره مخامخ تا. فرانسویان په داسې حال کې د ایرانی مرمن له حقوقو د ملاتړ مدعیان شوی چې فرانسوي مرمنې په اروپایي هیوادونو کې له تر ټولو بد وضعیت برخمنې دي او د دوی پر ضد بې مخینې تاوتریخوالی اعمالیږي. دا هغه موضوع ده چې حتی د دغه هیواد حکومتي ارګانونو هم پرې اعتراف کړی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د 2022 کال د اګست په ورستیو کې په یوه راپورټ کې اعلان کړی چې په 2022 کال کې 122 خځې د خپلو خاوندانو په وسیله وژل شوې دي چې دا د 2020 کال په نسبت په ورته موده کې د 40% زیاتی ده. خودنه کوي د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت وندوی خاغلی ناصر کینانی هم په لوړ څرګندونو کې ویلي چې هغه کسان چې په ایران کې د مرمنو د حقوقو په باب خبرې کوي ولی د امریکا د حکومت له بندیزونو سره په ارتباط او له دغو بندیزونو د اروپا د اطاعت کوونکي ملګرتیا په اړه خبرې نه کوي او دغه موضوع ته توجه نه کوي چې ایرانی مرمنې او ماشومان د همدغو بندیزونو او د هغو له اغیزو کړیږي. یو بل موضوع په فرانسې کې د ماشومان ډېر بد وضعیت دی چې په همدا ورستیو کې په فرانسې کې د ملګرو ملتو د ماشومانو بس په یونیسف په یو مفصل راپورټ کې ورته توجه کړې ده. په دغه راپورټ کې لا بېوزلۍ، لا تحصیل، د محرومیت، د تاوتریخوالي او نفسیاتي سلامتیا سره د اړوندو مشکلاتو په مقابله کې د فرانسوي ماشومانو د اندېپنونکو شرایطو په باب خبرداري ورکړې. دغه راپورټ په اساس په اړو 5 ماشومانو کې یو د بېوزلۍ لا کرخې لاندې ژوند کوي او 240,000 ماشومان هم بې کوره دي. د یونیسف ادارې د راپورټ اهمیت په دې کې دی چې ښایي د ماکرون حکومت چې تل د انسانانو له حقوقو د دفاع ایدیا لري، البته د نورو هیوادونو په باب یې اندېښنې لري، خو د خپل هیواد د خارجو په تیره بیا د ماشومانو لپاره هیڅ کار نه کوي. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سره نه خبرونه اوري.
د تاریخ پانا عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې و منې عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې نه همنېټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جماد الاول یا دریمې خور د میاشتې له 15 او د 2022 میلادي کال د نومبر له 13 نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه نه دېرش کاله پخوا د 15 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په 15 نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر یو المسی او د حضرت امام علی او حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، ګران لور حضرت زینب کبرا سلام الله علیها نړۍ ته سرګرنه کړې. دغه لویه بیبي د خپل ډیر علم او پوهې په دلیل په خلکو کې ډیره مشهوره شوه. حضرت زینب سلام الله علیها د کربلا په پیښه کې د خپل ورور بزرګوار حضرت امام حسین علیه السلام د سپېڅلو موخو لپاره او له هغه سره یو ځای د هغه وخت د حاکمانو له ظالم او له د خلکو له جهل سره مقابله وکړه. هغه بزرگواره میرمن د حضرت امام حسین علیه السلام له پاتون وروسته له نورو اسیرانو سره شام ته بیول شو. حضرت زینب بیبی په صبر پرهیزګاری کې د خپل وخت سرخیله و. هغه بزرگواره هم دراز له فصاحت او بلاغت او ښه کلام له نعمت برخمنه و. د کوفه د واکمن ابن زیاد او په دربار او د غرز په شام کې د یزید په دربار کې په خپلویناو کې د بنی امیه او د ظلمونو او جنایتونو په شوا کولو او د غرز د رسول الله مبارک د کورنۍ د مظلومیت او رسالت په اثبات کې غوړ رول ولوباوه. د یادول ده چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د نیکمرغ زوکړې کلیزه د نرس د ورځې په توګه لمانځل کیږي. یو زر څلور سوه شپږ دېرش کاله مخکې د اتم هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په پنځمه نیټه د روم د لښکر او د هغو د متحدانو او مسلمانانو ترمنځ د موته په نامه جنګ وشو. دغه جنګ په دې پسې شوی چې اسلام ته د بلنې لپاره شام ته د پیغمبر اکرم استازی د دغه سیمې سرحدي ولسوال په وسیله شهید کړی شو. همداراز ځینو مورخینو د قرآن کریم د څوارلسو قاریانو شهیدول چې د شام پولیزو سیمو ته روان وو د دغې سیمې ته د زرکسیز لښکر د جوړولو لپاره د پیغمبر اکرم د فیصلې له علتونو بللی دی چې د روم تر کنټرول لاندې وي. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خپل تر زوی حضرت جعفر ابن ابو طالب د اسلام د لخکر په مشرۍ وټاکه او زید بن حارثه او عبدالله بن رواحه د هغه جانشینان کړل. مسلمانان چې د لومړي ځل لپاره له دښمنانو سره د جنگ لپاره په دغه شان اوږده سفر روان وو د سیمې د قبایلو او رومیانو له یوه لخکر سره مخامخ شول چې تر یو لک پورې کسان اټکل شوی وو. دغه نابرابر جنگ د اوسنی اردن په لویدیځ کې په موته سیمه کې وشو او مسلمانو مجاهدینو له خپل خوا ډېره مېړانه نندارې ته وړاندې کړه. په دې توګه چې د هغوی درې واړه قومندانان او د اسلام د لښکر زیات شمیر مجاهدین شهیدان شول. بالاخره د مسلمانانو قومنده خالد بن ولید ته چې تازه مسلمان شوی وو وسپارل شوه او هغه هم د شاتګ حکم صادر کړ. درې سوه پنځه پنځوس کاله مخکې د شپاړس سوه اووه شپېتم میلادي کال د نومبر په دیرشمه نیټه مشهور ایرلنډي لیکوال جوناتن سویفت د ایرلین په پلازمینه دوبلین کې وزیږید. هغه په خپل وخت کې د ایرلین په خپلواکۍ غواړو مبارزو کې د خپل هیواد لپاره ډېرې هڅې وکړې. سویفت وروسته لیکنې ته مخه کړه او د خپل ژوند ډیر ګډوډ حالات یې د ګالیبیر د سفرنامې په نوم په یوه تمثیلي او جذاب کتاب کې ولیکل چې دغه کتاب د نړۍ د یوه ادبي ښکارندې په توګه بڼه خپله کړه. سویفت په اته اویا کلنۍ کې وفات شو. دوه سوه پنځه کاله وړاندې د اتلس سوه اوولسم میلادي کال د نومبر په دیرشمه نیټه یو جرمن تاریخ لیکونکی او څیړان تیودور مومسن وزیږید. هغه د خپلو زده کړو له بشپړولو وروسته د څیړنې پر کار بوخت شو چې د لرغونو تمدنونو د پاتې آثارو او کتیبو په اړه مطالعه د هغه د تحقیقاتو ډیره برخه جوړوله. د دغه جرمن لیکوال تر ټولو مشهور اثر د پخوانی روم مفصل تاریخ نومیږي چې د روم په اړه تر ټولو بشپړ تاریخي کتاب ګڼل کیږي. دغه جرمن لیکوال په 1902 میلادي کال د نوبل جایزه وګټله او له هغې وروسته په شپږتیا کلنۍ کې مړ شو. د شیخ مفید مقام. ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې د یو ربانی عالم یعنی شیخ مفید د شخصیت په اړه تاسو ته یو ځانګړی پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، حضرت امام زمان علیہ السلام فرمایي مونږ په علما باندې د حق حجت یو او عالمان په تاسو یعنی خلکو باندې زمونږ حجت یي. په ځمکې باندې د عالمانو او پوهانو مثال د هغو ستورو په شان دی چې د دشتو سمندرونو په تیارو کې د خلکو د لارښوونې وسیلې دي، او هر کله چې ستوري ورک شي لاره موندونکي د بېلاره کېدا له خطر سره مخامخ کیږي. شیخ مفید هم دغه شان یو ستر عالم دی. خدای تعالی خپل پیغمبران اولیان په تورو تیارو شپو کې د ځلان د ستورو په شان ګرځولې دي چې د دې دنیا په لوړو ژورو کې د نورو خلکو لپاره لارښوون کوي. له هغوی وروسته ربانی عالمان دي. امام زمان حضرت حجت ابن حسن عسکری علیه السلام په دې حق لفرمایي مونږ په علما باندې د حق حجت یو او عالمان په تاسو باندې زمونږ حجت یي. په دې وجه مونږ ټوله واجبه ده چې د حق حجتونه وپیژندو او نورو ته یې ور وپیژندو تر څو د حق د لارې د ټولو لارونکو لپاره عملي مثالونه شي. په دغو کې یو الهي حجت په شیخ مفید مشهور ابو عبدالله محمد بن نعمان حریسی دی.
عزیزانو، د درې سوه شپږ شپېتم هجري قمري کال د ذیقعدې د میاشتې په یولسمه نیټه د پېشمني مهاله د بغداد ښار ته څیرمه په اوکبرا کلي کې په یوې مذهبي او پاکې کورنۍ کې او له یوې دینداره او متقي پلار او پاک لمنې مور څخه یو مبارک ماشوم دنیا ته راغی. پلار رسول الله مبارک سره د مینې په وجه د هغه نوم محمد کې خوده. محمد له ماشومتوبه له تحصیل او د اسلامي علمونو له زده کړې سره ډیره مینه درلودله، او په هغه وړوکوالي کې ابتدایي زده کړې په خپل کورنۍ او کلي کې ترسره کړې، او د زده کړو د دوام لپاره د خپل پلار سره یو ځای بغداد ته لاړ، او هلته یې د علم او پوهې ترلاسه کول شروع کړل، او د خپل زمانې د څه باندې او یا استادانو له محضره یې علمي ګټه پورته کړه او فیض یې ترلاسه کړ. بغداد په هغه زمانه کې د علم او اسلامي تمدن مرکز ګڼل کېده. په دغه زمانه کې چې د عباسي خلافت د زوال او کمزورتیا پړاو ګڼل کېده، میداني مباحثو او د افکارو وړاندې کولو ته تیار وو. د مختلفو اسلامي مذهبونو او فرقو فیلسوفان، متکلمانو او فقیانو به د خپل حقانیت د ثابتولو پوره پوره هڅه کوله. شیخ مفید په دغه ډګر کې په خپل پوهې او علم سره او په لوړو شیعه معارفو باندې په تکیې سره نه یوازې په نورو مکاتبو باندې غلبه وکړه، بلکې د هغه وخت د سنی مذهب خلیفه لخوا د استادۍ په مقام هم وګمارل شو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په تاریخي کتابونو کې د اهل سنت له یو ستر عالم سره د شیخ مفید مناظرې او د هغه د برلاسي کېدا په هکله داسې ویل شوي دي. یوه ورځ قاضي عبدالجبار په بغداد کې درس ورکوه. په کلاس کې ډېر ستر ستر سنی او شیعه عالمان ناست وو. دغه وخت شیخ مفید راغی او په آخر کې کېناسته. لږ وخت پس یې قاضي ته وکتل او ویې فرمیل، زه یوه پوښتنه لرم. قاضي وویل، ووایه. شیخ مفید وفرمیل تاسو د دې حدیث په حق لڅ وایي چې پیغمبر اکرم په غدیر خوم کې وفرمیل من کنتم مولا په هازه علی مولا، د چا چې زه مولا یم علی مولا او مشر دی، آیا دا حدیث صحیح دی؟ قاضی وفرمیل هو حدیث صحیح دی. شیخ مفید بیا وفرمیل د مولا د کلمې معنا څه دی؟ قاضی وویل مولا د اولا غوره معنا ورکوي. شیخ مفید بیا وفرمیل نو بیا د سنی او شیعه ترمین دا اختلاف او دښمنۍ د څه ده سره له دې چې پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم حضرت امام علی علیه السلام د نورو څخه غوره او بهتر معرفي کړی دی؟ قاضی وویل دا حدیث روایت خو د ابوبکر خلافت درایت او د اجتهاد او درک له رویه دی، او عادل انسان پوهیږي چې درایت مقدم او غوره دی، په دې وجه روایت د درایت برابر نه ګڼي. شیخ مفید به وفرمیل ته د پیغمبر اکرام د دې خبرو په حق له څه وایي چې امام علی علیه السلام ته یې وفرمیل ستا جنگ زما جنگ دی او ستا سوله زما سوله ده. قاضی وویل دا خبره د حدیث له مخې صحیح ده. شیخ وفرمیل د طلحه او زبیر په شان د جمل د اصحابو په حق له مه څه خیال دی چې له امام علی علیه السلام سره جنگ ته پورته شول؟ قاضی وویل یه وروره هغوی توبه وکړه. شیخ مفید وفرمیل ای قاضی د هغوی جنگ درایت او حتمی او خو توبه کول یې روایت شوی دی، او تا د غدیر د حدیث په حق له وویل چې درایت د روایت ځای نه شي اخیستلی او درایت مقدم دی. قاضی د شیخ مفید په ځواب ورکولو کې پاتې راغی، سر یې ټیټ کړ او ویې ویل ته څوک یې؟ شیخ مفید ځواب ورکړ زه ستا د خدمتګار محمد بن نعمان حارسی هم. قاضی د قضاوت له مستنده پاڅېد او د شیخ مفید لاس یې ونیو او په هغه مسند یې کېنوه او ویې ویل په رښتیا چې ته مفید او ګټور انسان یې. د غونډې د سترو عالمانو په مخونو خفګان څرګند شو. کله چې قاضی د هغوی په خفګان پوه شو نو ورته وویل ای عالمانو دغه سړی زه پټ کړم او په ځواب ورکولو کې پاتې راغلم، که په تاسو کې څوک د هغه د ځواب ورکولو توان لري نو ودی وایي چې هغه په دغه ګدۍ کېنوم او شیخ مفید پر خپل ځای کینی. هیچ چا ځواب ورنه کړ او دا خبره خوره شوه، او ځینې مورخان باوري دي چې په هغه باندې د مفید د نوم د ایښودل کې دا وجه هم دغه وه.
قدرمنو اوریدونکو، شیخ مفید چې ښه علمي توان او د بیان ښه قدرت یې درلود د تدریس په څوکۍ کې کښېناسته او له دې مقامه یې د خپل اجتهاد د افکارو خپرول پیل کړ. په دغه مرکز کې ګڼ شمېر شاګردان راغونډ شول او د شیخ مفید له علم او پوهې څخه ګټه پورته کړه. په هغو کې د سید مرتضی علم الهدا او د هغه ورور سید رضی او همداشان د ابوالعباس نجاشی او شیخ توسی په شان شاګردان پکې شامل وو چې هر یوې په اسلامي علومو کې په کامل او بېساري استاد بدل شو. شیخ مفید په یوه پوره توان سره د حدیث په نقل او فهم یعنی پوهې کې د عقل د مثبت رول دفاع وکړه، دا شان چې وتوانېده د حدیثي فقه گروهنه چې په هغه زمانه کې د حاکمیت په اوج کې و ماته کړي او په مقابل کې اجتهادي طرز تفکر ته رونق او رواج ورکړي. شیخ مفید په هغو پراخو معلوماتو سره چې د اهل سنت له فقهي او فقهي مکتبونو او په شیعه عالمانو کې له فقهي توپیرونو درلودله د اجتهادي او تطبیقي فقه تدوین پیل کړ، او په دې ګروهنې سره یې ډېر کتابونه او رسالې لیکلي دي. د شیخ مفید تالیفات تر 200 رسیږي. د دوی د یو کتاب نوم مقنعه دی چې د عقیدتي او فقهي په دوو برخو مشتمل دی. شیخ مفید د دغه کتاب په پیل کې هغه اصول په لنډه توګه راوړي چې ورباندې اعتقاد د ټولو مکلفانو لپاره ضروري دی. دوی په سریزه کې د دې کار وجه داسې بیانوي: زه دا کتاب په هغه څه سره چې پر ټولو مکلفانو ورباندې اعتقاد ضروري دی شروع کوم. هغه اعتقاد چې لټي او سستي پکې روا نه ده، ځکه چې د ایمان اصلي عقیده او د ټولو الهي دینونو بنیاد دی. د عملونو قبلېدل په عقایدو کې کیږي. د هدایت او بې لارې توب ترمنځ توپیر هم په عقایدو دی. شیخ مفید په دوهم برخه کې د هغه زمانه د ارتیا ور شرعي احکام او مسائل په تفسیر سره لیکلی دی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د هرې زمانې حالات او تقاضې د هغه پړاو پوهان او مفکران اړ باسي چې د وخت د ضرورتونو سره سم لاس په قلم شي او خپل افکار ولیکي. شیخ مفید هم له دې قاعدې مستثنا نه و. هغه هغه ځانګړو کې د دې اختلافاتو او کلمي کړکیچونو مسایلو ته په پام سره چې له یوې خوا د شیعه او سنی مسلمانانو ترمیان د سیاسي شخړو سرچینه او له بلې خوا د عقل ګرایانو او نقل ګرایانو ترمیان د لانجو لامل کېدل باید له شیعه نظره د هغوی د هواري تکل کړی وای. په دې وجه هغه د امامت د مقام د بینولو او د غیبت کبرا په زمانې پورې د اړونده مسایلو د بینولو لپاره خپل فکري او سیاسي کوشش په فقهي او کلامي اثارو کې کارولی دی. شیخ مفید چې د شیعه مسلمانانو فکري مشره او فقهي رهبری پر غاړه درلودله، په سیاسي فعالیتونو کې هم د آلې بویاله پړاوي زمله تړونو په ګټه پورته کونی او د کوک فکرو او د واسي خلافات پر نظام پورې د پیلو یرغلګرو د خطرونو په منلو سره د امامت او رهبرۍ د باسنو په مطرح کولو سربیره په اول ځل د سلطان اسلام د دندو د تشریح کولو په چوکاټ کې د ولایت پکې مسله بیان کړه او هغه یو الهي نظام وبلو. دغه فکر چې د معصوم امامان علیهم السلام لګڼو ویناو څخه یې اخیستی وه د شیاو د سیاسي ژوند په مخ په ترقی پړونو کې په ډول ډول ټولنیزو او سیاسي بحثونو کې د فقهي مدیریت د اجرا لاره هواره کړه. علمي او کلتوري فعالیتونو شی مفید له معنوي چارو غپیل نه کړ. هغه یو داسې رسېدلی انسان و چې خپل زړه یې د تقوا په رڼا او د نفس په پاکولو سره روښانه کړی و. له بېوزلۍ او کم عیده لرونکي پرګانې سره د شیخ یو رنګوالی پریمانه خاکساري او ډېره زیاته بندګي د شیخ مفید د شخصیت د لوړېدا لامل شوی و. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په دې حکله فرمایي: محمد بن محمد بن نعمان، یعنی شیخ مفید، د شیعه مسلمانانو ویاړ او د هغوی تکیهګاه او خزانه او بنیاد او ستنه ده.
عزیزانو، د دغه ستر انسان ژوند د مسلمانو ځوانانو لپاره یو مثال او د اسلامي ټولنو د راتلونکي لپاره یو هیله کېدای شي. شیخ مفید بالاخره د یو عمر له مخلصانه مجاهدت او هلو ځلو وروسته د 414 هجري قمری کال د روژې یا د رمضان د مبارک میاشتې په دریمه نیټه په 70 کلنۍ کې وفات شو. د هغه په جنازه کې د هغه له دوستانو او حتی مخالفانو څخه څه باندې 80,000 کسانو په ژړېدونکو سترګو شتون درلود. د هغه کمزوری بدن د جنازې له لمانځه وروسته د هغه د تکړه شاګرد سید مرتضی په لاس په کاظمین ښار کې د امام موسی کاظم علیه السلام په پاک حرم کې دفن شو. د هغه یاد د تل ژوندۍ او لاره یې له پلویانو او لارویانو ډکوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د اسلام د یو ستر عالم شیخ مفید په هکله زموږ د دغه ځانګړي وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
کتابونه د علم باغونه.
قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې و منې عزیزانو، اوس هم کتابونه د علم باغونه ترنوان لاندې له یو بل تازه پروګرام سره ستاسو خدمت ته زفاتمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو درمن اردوونکو، کومیک د انځور له لارې د مضامینو د روایت هنر دی چې تر اوسه د تجسمي هنرونو د ښکلا پیژندنې په ډګر کې ډول ډول بدلونونو سره مخامخ او خپل خاص هویت یې پیدا کړی دی. په مختلفو کلتورونو کې دغه ډول کتابونه د خپلواکه هنر په توګه او ډول ډول ژانرونو په چوکاټ کې د بیانولو اغیزمن اوزار په توګه دود شوي دي. په آسیا کې جاپان هیوا د کومي کتابونو په وړاندې کولو کې لومړنی مقام لري.
د بوکس کن تحقیقاتي مؤسسې د جاپان د کتاب بازار په نوي راپور کې وایي د 2021 میلادي کال په لومړنیو دریو میاشتو کې د مانګا کتابونو خرڅول کې ده پام وړ وده کړې ده، او د کابو 4 میلیونو ټوکو په خرڅولو سره په دریو میاشتو کې د کتاب په خرڅولو کې یو ډول ریکارډ ثبت کړی. له دې مخکې په امریکا کې د مانګا کتابونو ویشلو مؤسسو ویلي وو چې د کورونا ناروغۍ خپرېدا د مانګا کتابونو د خرڅېدا د زیاتېدا سبب شوې ده. خو مانګا څه دی او ولې دومره پلویان لري؟ ویل کېږي چې سټریپ کومیک چې په دوهم نړیوال جنګ کې جاپان ته ورسېد او جاپانیان په دې لاره کې له امریکایانو مخکې شول او هغه یې د خپل هیواد په هنري او کلتوري سمبول بدل کړ. خو د جاپاني کارټون او کومیک اثر 14 میلادي سلیزې ته ورځي. لومړنی مانګا په 14 پیړۍ کې په دیوالونو د شکلونو په بڼه انځور شول. کابو 1600 کلونو کې د لرګي کتابونو په بڼه کې راغلل او په پیړۍ کې د نننیو کومیک کتابونو په شکل کې وړاندې شول. مانګا دا کومیک په توګه د هغه ګرافیکي ناول نوم دی چې په جاپان کې یې بڼه غوړه او پراخ شوي دي. زیاتره کومیکونه یا مانګا د 19 پیړۍ په وروستیو کې په جاپان کې پراختیا موندلې ده، خو د نوي مصور کیسې په 16 پیړۍ کې له لویدیځ کومیک په تقلید سره رامنځته شوي دي. له دوهم نړیوال جنګ وروسته د اوسامو تزوکا په شان کارټونستان پیدا شول چې په جاپانیانو کې د کومیک په محبوبیت کې مهم رول ولوباوه.
پګوریدونکو، په جاپان کې خلک په هر عمر کې کومیک لولي چې په ډیرو ژانرونو لکه اکشن، ایڈوینچر، کار روزګار، تجارت، کومیډین، ډراما، تاریخي، ویراونکي، معمایی، عاشقانه، علمي، تخیلي، فانتیزي، سپورټي وغیره وغیره ته اشاره کولی شو. له 1950 میلادي لسیزې را په دې خوا مانګا د جاپان د خپرېدا صنعت په زیاتېدونکې برخې بدل شوی دی. د وخت د محدودیت، د چاپ د لګښت کمیدا یا هنري دلایلو په علت په بلیک اینډ وایټ بڼه چاپیږي، خو رنګي مانګا هم شته. د دنیا په نورو برخو کې د مانګا تر اغیز لاندې کومیکونه په تیره بیا په الجزایر کې د ډی زیډ مانګا، په چین کې د منهوا او په جنوبي کوریا کې د منهوا په نومونو سره وجود لري. د مانگا ټکه په تنزی انځورونو ترجمه کولای شو چې ښکارا ځنګړنه په خاصو ځنګړنو سره کارټونی شخصیتونه دي، لکه د بدن په غړیو کې مبالغه کیږي او زیاتره غټې سترګې او ورکوټي پوزه لري او معمولا د ویښتو رنګونه غیر طبیعي وي. په امریکا کې کومیکونو کې شخصیتونه زیږ او زیاتره اکشن صحنې وي، خو جاپاني کاریکټرونه لطافت او نرمی لري. جاپانی مانگا لخی اڑخه کین طرف ته لوستل کیږي. مانگا لومړی په مجله کې چاپېدل، خو بیا وروسته د پاوړ محبوبیت په خاطر د کتاب په بڼه راغلل. مانگا د عمر او سټایل پر اساس ویشل کیږي، چې ځینې پکې شونن له هلکانو سره، شوجو له انجلیو سره، سینن له سړیو او بلیغو کسانو، او جوسی له میرمنو او کودومو له ماشومانو سره اړه لري. جالبه ده چې پوه شي چې په جاپان کې د مساویر کتاب په نوم میوزیم وجود لري چې هر ماشوم پکې ورداخلېده او وروسته د چاپېریال او کتابونو سره مینه پیدا کوي. د دغه میوزیم اوږده کړکۍ آفتابي او آرام سمندرګي ښایسته لرلید انځوروي او د ودانۍ داخلي فضا رنګارنګ او جذبونکې ده. ټول کتابونه له مخامخ اړخ نه نندارې ته کېښودل شوي دي او سترې پاوړې د مطالعې لپاره ستر او ښایسته کنجونه برابروي. دغه میوزیم د اکیتا ولایت په یوروهیوخو نجو سیمه کې پروت دی. همدغره د کیوټو نړیوال میوزیم په دغه جاپاني هنر تمرکز لري او پکې د مانگا کتابونو عظیمه ټولګه نندارې ته وړاندې شوې ده.
په ایران کې د کتاب لپاره انځورګری له تیرو وختونو راهیسې رونق درلودلې دي. د سټریپ په توګه د انځورو جوړولو تر ټولو زاړه روده باید د ایران د انځور جوړولو د تاریخ پخوانی پړاو کې ولټول شي. حتی په ځینو موردونو کې د تاریخي ودانیو نقشو هم د تاریخي روایتونو په اړه د انځور یو ډول دوام دی. له دغو بیلګو د تخت جمشید په آثارو، د سکو په مخ او شا، په خټنیو لوښو انځورونه، جامونو او ځینو نورو زاړو شیانو لکه د تورو په قبضو هم ډیر لیدل کیږي. په راتلونکو پړاوونو کې خبره قالینو ته ورسېده چې کیسه په سټریپي بڼه روایتوي. د روایتونو په دغه پړاو کې زیاتره د حیواناتو افسانې دي چې د اسلامي طرحو په اخشل کې دا سره په قالینو کار کېده. دغه روایتونه کله چې د حضرت سلیمان علیه السلام یا حضرت یوسف علیه السلام پشان د مذهبي باورونو حکایتونو یا له اوره د سیاوش د تیرېدو د روایت پشان حماسي اسطورو وو چې په څو سانو او یا د هفت خان روایت په شکل چې تړلي تصویرونه مرحلې لري روایت کېدل. په ایران کې په کاغذ د سریپي انځور جوړولي تاریخ چې د جاج لپاره باید لږ مخکې راشو. د ابوریان البیرونی د آثار الباقیه په نسخو کې ډیر روایتونه په دوامداره بڼه انځور شوي، مثلا په مریم مقدس د زیر نازلی ده او د دریو کسانو راتلل او ډالۍ راوړل، د حضرت عیسی علیه السلام لیدل او د هغو تعمید غسل، البته د عجایب المخلوقات په شان په کتابونو کې همدغه ډول انځورونه کارول شوي دي چې کیسې په څو فریمونو کې نندارې ته وړاندې کوي.
یو تر ټولو زوړ خطي کتاب چې په پاڼو یې انځورونه دي د مناپیو حیوان کتاب دی. دغه کتاب له حیواناتو سره اړوند دی او نن ورته د حیوان پیژندنې کتاب ویلی شو او د هغه د ساتلو ځای په امریکا کې په نیویارک کې د مورګان کتابتون دی. د هغه سال په 1940 میلادي کال کې د ډاکټر ابن بختی شو وسیله لیکل شوی دی. ایلخانی بچا غزان خان عبدالحدی نومی کس ته حکم ورکړ هغه په پارسی ژبه ترجمه کړي او هغه انځورګران چې نومې د کار لاندې نه دی لیکل شوی د هغه ځینې پاڼې انځور کړي دي. د جالینوس خاطی کتاب د سلجوکی له مکتب سره اړوند ده چې د دیارلسمې پیړۍ په لومړنۍ نیمایي کې لیکل شوی او پلان شوی په هره پاڼه کې ښکلي انځورونه لري. د دغه کتاب په پاڼو کې زیاتره یو اصلي نقاشۍ وي چې په مینځ کې وي او د هغه بره او لاندې د پیښو نورې برخې تعقیب شوې وي. په حاشیه کې د روایت شخصیتونه په ورکوټو انځورونو کې شتون لري چې هغوی هم د روایت په نقل کې ونډه لري. په ایران کې د مساویر لومړنی سنګي چاپ کتاب په څه د پاسه 133 کلونو زوړوالي سره د لیلا او مجنون په کیسې پورې اړونده د اسنادو په سازمان او د ایران په ملي کتابتون کې ساتل کیږي. دغه کتاب 125 پاڼې لري، په پارسی ژبه او نستعلیق خط او د سید یوسف میلانی په وسیله کتابت شوی دی. دغه کتاب چې عاشقانه مثنوی لري په 1490 میلادي کال کې په 1268 بیتونو سره د نظم په شکل کې راغلی دی. دغه عاشقانه منظومه 4 بلیک اینډ وایټ انځورونه لري.
عزیزانو، د نننیو تعریفونو په اساس په فارسي ژبه د مصور کیسې د 1340 هجري لمریزې لسیزې پورې دودې نه وې. په دغو کلونو کې د کیهان بچه ها مجلې د مصور کیسو خپرول پیل کړل او یوه موده وروسته ځینو ناشرانو د کومیک چاپه په فکر کې شول او په 50 لسیزه کې مشهور بهرني کومیکونه ترجمه او چاپ کړل. په نهایت کې په 1555 کال کې د رستم او اسفندیار په عنوان سره لومړنی ایراني مصور کیسه د سیروس راد په انځورګرۍ سره د ماشومانو او ځوانانو د فکري پالنې مرکز په وسیله خپره شوه. په راتلونکو کلونو کې د مصور انتشاراتو د زړو کومیکونو خپرول شروع کړل. د ایراني کومیک په اوسنیو 4 ژانرونو کې د ایران جنگی ژانر د لویدیز له جنگی ژانر سره د ډیر ورته والی لري او یو شانته بلل کېدلی شي. اوس په ایران کې د کومیک کتابونه ډیر پلویان لري او د هغه ایرانی نمونه د تاریخ او د ایران د تاریخ مخکې او د فردوسی د شاهنامې په شان خزانو ته په رجوع سره په لوړ تعداد او شمیر کې چاپ او خپریږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.